السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبري غړي کې زه منوشا استاسو قربایم نیکه هلی او پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې وار ورکو اسرار العالم مومنتا د دې سات د تازه خبرونو لپاره
سړی مشرونو باید موږ خبرنو سرټ کې د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای کابل ته لخه پیغام سرستنیږي د پاکستان جمهوریت تحریک په نومه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی او د هند یو عدالت نن هغه ټول 22 کسان بری کړي چې په بابری جماعت برید او ردې په نړولو تورن وو اوس خبرونو تفصیل د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وای کابل ته لخه پیغام سرستنیږي عبدالله عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ لمشال سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې اسلام آباد ته یې درې ورځنی سفر خطر شو او له پاکستاني چارواکو سره خبرو هیلمن کړي نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیزه وکړي د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي بلخو عمران خان پرون له ډاکټر عبدالله عبدالله سره تر ملاقات وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپلې مرستې هوډ څرګند کړي نوموړي زیاته کړې باید ټول افغان خواوې اوربن ته د رسیدو لپاره د تشدد پر راکمولو کار وکړي د ملي روغ جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري د پاکستان جمهوریت تحریک په نومه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومړۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې وي له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسی غونډې را جوړوي اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان پر داسې محل کړی چې د احتساب خمیداری نیب په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهبا شریف د درغلې په تور نیولې دي بلخو شهبا شریف دغه تورونه رد کړي اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نه به اداره له دوی د سیاسي انتخاب اخیستلو لپاره کاروي خو حکومت او نه بیا دغه تورونه ردوي پیښور هایکورت ته د ډاکټر شکیل اپریدي د وکیل عبداللطیف اپریدي نه وړاندې کېدو له کبله د اپریدی د کیس اوریدنه یو ځل بیا ځنډول شوی په پیښور هایکورت کې د شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال ډوتویل چې نن د دوی مشر ملګری عبداللطیف اپریدی د څه قسمه مصروفیاتو له وجې عدالت ته وړاندې نه شو چې له وجې عدالت د کیس اوریدنه د اکتوبر 6 پورې وځنډوله قمر ندیم وایي نور کله عدالت ته د سرکاري وکیلانو د نه حاضرېدو یا نه تیارېدو له کبله د شکیل اپریدی د کیس فیصله تر دې دمه ونه شوه بلخوا سرکاري وکیل شمایل بټ نن مشال ډوتویل چې دوی خپل تیاری مکمل کړی وو خو د لطیف اپریدی د نه حاضرېدو له وجې دغه پریکړه ځنډول شوې شکیل اپریدی په 2011 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا سره د جاسوسۍ په برخه کې په مرسته تورن وو په دې کاروای کې اسامه وژل شوی وو له دې وروسته د پاکستان حکومت هم په دغه کال کې شکیل اپریدی له وسلوالو سره د تړاو درلودو په تور ونیولو خو د هغه وکیل پر اپریدی لګېدلي ټول تورونه بې بنیاده بلي په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویپاړ لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرسه د مړو شمېر 6409 ته رسیدلی د ویپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس 541 نوې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي او د 4 کسانو حالت نازک دی په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمیر شاوخوا 312,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څخه باندې 296,000 کسان رغېدلي اهم دي او د هند یو عدالت نن هغه ټولو 22 کسان بری کړي دي چې په بابری جماعت برید او د دې په نړولو تورن وو 22 کاله مخکې شوی د دغه پیښې په نتیجه کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ پر راپورته شوی تشدد کې شاوخوا 2000 کسان مړه شوي وو د هندو کمپرست حکمران ګوند بارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی یو شمیر مشران په هغو تورنو کسانو کې شامل وو چې نن خوشی شوی دي په دې کسانو کې د بی جی پی شریک جوړونکي او پخوانی مرستیال وزیر اعظم لال کرشنا اډوانی پخوانی وفاقی وزیران مورلی منوہر جوشی، اما بھارتی او د راجستان گورنر کلیان سنگھ شامل دی. دویتا تورونا رد کړی دی چې د 2000 دوی دا تورونه رد کړي چې د 1992 کال په دسمبر کې د 14مې صدۍ د بابری جماعت د نړول لپاره هندو بلوګر راپارولی وو. هندوان پر دې عقیده دي چې دغه جماعت پر هغه ځای جوړ کړل شوی وو چېرته چې د دوی خدای رام پیدا شوی وو. دوی ادعا کوي چې دغه جماعت په یو مندر جوړ شوی وو. په 1993 کال کې په شوې دغه پیښه کې 940 کسان تورن شوي وو چې پکې تر دې وخته 19 کسان مړه شوي دي او پاتې 22 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوشې کړل چې دا عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د دې جماعت د ورانولو لپاره له وړاندې پلان شوی وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له اسرار الله مومند د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه او موضوعات واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي سولې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر د اخري ورځې تازه حال درکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی، خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی په دې اړه وایي:
په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپل جیبونو کې اچولي، نو عوام به انشاءالله ولزي دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکړي.
نن په پاکستان کې د حکومتي اعلان مطابق له اول تر څلورم جمعه زده کوونکو لپاره هم سکولونه خلاص کړل. شومانو ته د کورونا ناروغي خورېدو مخنیوي لپاره ست تدابیر خول شوې دي.
ماکس پچه یا اسپری وانی ولی اسون دا کی او بل مرګری نه خوراک نه اخلی یا لاس پور سره ملاوی یا بل مرګری ته چې ما سره جو هم کینه لری کینه.
پرون د جنوبی وزیرستان انګور اړې احتجاجي درنه ختمه شوې، په دې کې برخه اخیستون کې یو تنوای
څو څومره د کشم سینیر سره نه اړې نه نه پات نو څرګه هاشټاګ کړلا چې کومه د نظم طالب وای تر عمان له دکیم د نجې احتجاجي درنه وا هغه نظم ته ختم کړلا.
امنیسٹی انٹرنیشنل وای هندی حکومت په داسې حال کې د دوی کارکونکو تنګوي چې دوی په دغه هیواد کې د انساني حقوقو لپاره ډیر کار کړی دی. نور یو شمیر رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو اخیری خبری غړی د خبرونې د سهار په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د ملي سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د سپتمبر په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی و، نن یې په پاکستان کې د درې ورځني سفر اخیری ورځ ده. دا پوښتنه چې د نوموړي د نن ورځې څه حل ځلې دي او بیا په دې باندې لنډه تبصره. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د ډاکټر عبدالله نن ورځې د مصروفیاتو په اړه که زمونږ اوریدونکي خبر کوي.
ډیره مننه ستاسو. تاسو سره چې زه کله خبرې کوم هم دا وخت په اسلام آباد کې د ډاکټر عبدالله د پاکستان دینی عالمانو سره یو غونډه روانه ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چې کومه اداره ده چې دا حکومتونو ته د اسلامي قوانینو په اړه باندې تجاویز ورکی دا غی د مشر ډاکټر قبلایاس په مشرۍ کې د عالمانو غونډه چې په دې کې د هر مسلک عالمان موجود دي. او د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې چې کم یو پوخ قوي نظر دی چې د پاکستان دینی عالمان مذهبي ډلې او مدارس د دوی یو استر شته، په طالبانو باندې شته او دلته موږ ته د افغان سفارت له خوا ویل شوی دی چې ډاکټر عبدالله با د دوی نه د صلح په اړه باندې خبرې چې کوم روانې دي دې کې د مرستو د همکارۍ دینه غوښتنه وکړي. نو یو خدا د دې وړاندې نن په اسلام آباد کې ډاکټر عبدالله د پاکستان او د افغانستان غیر حکومتي یو اداره ده د خبرو یو پروسه ده ټریک 2 دا هغه چې کوم د پاکستان غړي دی هغه سره د ډاکټر عبدالله خبرې وکړي او ډاکټر عبدالله په دې خبرو کې زه خبرم په هغه کې موجود وم په هغه باندې موږ دغه امن په پروسه باندې خبرې وکړې. دې دا وایي چې د خپل مذاکراتي ټیم کې په قطر کې وته ویلې دي چې یو خو هغه د زغم او صبر نه کار واخلي او دویم دا خبر هم کړی چې هغه ته دا هم ویل دي چې دوی دی یو سمجوته تا یو کمپرومایز تا یو دغه ترې هم تیار اوسی نور تفصيلات ور نه کړ. البته دا خبره دوکړه چې مشکلات په خبرو کې شته لیکن په دې باندې خوشاله ښکاري چې خبره روانه دي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی سره هم د نن د ډاکټر عبدالله غونډه شوې ده او په هغه کې د پاکستان صدر په خپل هم د زغم او صبر خبره په مذاکراتو کې دا خبره هم کړې ده.
سمه ده سمه ده. طاهر خان صاحب تاسو خپل د خپل ملاقات هم ذکر وکړو تاسو سره هم ډاکټر عبدالله خبرې کړې دي بیا دغه په دې تیرو درې ورځو کې چې کم د اعلی پای د حکومتي او پوځي چارواکو سره د ډاکټر عبدالله خبرې اترې شوې دي د ټول سفر ته تاسو څنګه ورې تاسو خپل د دینه سب څه تاسو راخلې؟
یو خو د سره بیگام د پاکستانی جرنالستانو یو غونډه شوه چې زمغه ته ورغلې ما یو نن چې بیا د ما ذکر وکړو د پاکستان او د افغانستان د غیر حکومتي چې کوم د ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره په وینا کې بیا د 13 ورځ چې کوم د یو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې هغه ته خبرې کړې وې د او بیا نن ما رسو ته پوسم وکړ د مشال ویډیو لخوا چې هغه تاسو سره دا خبرې موجود هم وي د خلاصه د سفر دا و چې د پاکستانی د فوجانو د پاکستانی د سیاست د سیول قیادت د مشرانو د ټولو نه دی داسې احساس کوي محسوسوي چې د پاکستان نظر د سولې په اړه باندې د همکارۍ دی دا د خبر او کړی او د وجه زده یو ډیر ښه تاثر سره نن واپس افغانستان ته روان یم. خو دا البته خدا خبره دوکړه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد یا په تعلقاتو کې نور خواله دا په یو سفر نکېږي نو معنی دا ده چې او دا خبره مکله چې دا شکونه دی او بلکې وی دا الزامونه چې په یو بل باندې لګي باید چې دین تیر شو دا شاته پریدو او راتلونکي خو نو ته خو په دایره باندې باید ما د ښکارې لیکن او به کتی شي چې افغانستان کې هم د در سفر پاره یو امیدواري و افغانستان کې خلک اکثر ګیلي کوي چې سفرونه موشي وادي موشي بیان پوره کیږي نو به کتی شي. خو عبدالله یو خبره بل موکړه چې ځنه وخت کې د افغانستان کې د خلکو دا خیال و چې بس دا کار به امریکا کوي یا امریکا کوي شي او دا کار به پاکستان کې پاکستاني کوي شي دوی چې ضرور نه ده چې دا سوچ او دا فکر چې دی دا 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 درست وي او هغه چې ځنه کارونه ټیک در خلکو به اوتم وي لیکن دا څه هم نه ده چې هر کار د نور هوادونو په ذمہ وي.
سامه ده سامه ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب یو جهان مننه چې مشال ریډیو ته مو وخت ورک او د ډاکټر عبدالله چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر دی د درې ورځنی سفر د اخیری ورځې تاثرات او په دغه باندې مختصر تجزیه مو را سره شریک کړه. همدغه سره تړلې موضوع باندې بل ریپورت لرو چې د ډاکټر عبدالله د دې سفر پر مهال یو موضوع دا هم و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي تعلقات زیات کړل شي. د دواړو خواو سوداګرانو او چارواکو ویل دي چې په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او افغانستان سوداګري کم شوې ده. د دې په جوهاتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د وخت په وخت تعلقاتو خرابېدل او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هغه ستراتیژي چې لمخې افغانستان په شمالي شمال کې د خپلو گاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده خول کېږي. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځنې لارې پرانستي او د دوه ورځې وادونو د پارلماني غړو کمیټې هم جوړ شوې دي. په دې حق له تفصيل له بشیر غوا خبرو.
افغان چارواکي وايي پاکستان سره بے ثباته اړیکو مجبور کړی چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په وینا له دې عمله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کم شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي لامل افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کما او نورو غونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل
ما سالانه با پاکستان 400 میلیون ډالر
دی وايي موږ هر کال پاکستان ته د 400 میلیون ډالرو برآمدات کوو. د شمیره لانور هم مخ په زیاتېدو ده خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوې دي. په 2013 کال کې مول پاکستان د 2 ارب ډالرو مال راوړ خو تیر کال د تجارت د 1 ارب ډالرو و. د دې ډیر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زمنګ تجارانو ته ځینې ستونزې وي او بل دا چې موږ د نور هیوادونو سره خپل تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زمنګ د سوداګرو په ګټه نه و نو ځکه یې کم کړې ده.
منفعت تجار ما نه بوده از اونجا واردات را کم کړ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتې او نړۍ سره ځان ونخلي. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي دا هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 15مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشرانې پوه کړي چې که د تجارت په وړاندې خنډونه ختم شي نو له افغانستانه او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په وینا د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړې.
And I see a lot of opportunity for Pakistan when I look west of Pakistan.
د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقعې دي. کله چې یی غربي خواته ګورم یعنی افغانستان ته ګورم او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقعې دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقعې شته. کوم غواړو اقتصادي وده وکړو نو سوله ډېره ضروری ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلی چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پیښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي. پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانسته ده. همدارس د تورخم چمن بادینی غلام خان انګورړې او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پرلار تجارت کوونکي زاهد شینواری د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوشا 2 میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. داغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته دی پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم او هغه افغانستان سایډ نه ډیر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې هغه بلک ټیک کول غواړي. د سره سره پاکستان نه پکار دی چې په افغانستان لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه موږ سره ډی ټی آر ای دی یا موږ سره ایکسپورټ پروسیسنګ زونز دی په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو د سره سره د بارډر مینجمنټ ډیر ضروری دی چې د تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکړي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی وو چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړ شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د پاکستان ډیموکراټک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د دې تحریک په غونډه کې فیصله وشو چې اولنۍ ولسی غونډه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي چې ورپسې به په ټولو لویو ښارونو کې د حکومت ړنګولو لپاره غونډې کیږي. اپوزیشن وایي د جمهوریت د ودې او پرمختګ لپاره به په ولس کې بیداری پیدا کوي. بلخوا حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریک به هم د اپوزیشن ګوندونو د نورو تحریکونو په څیر د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل
11 اکتوبر کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی او دا به یو تاریخی جلسه وی او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی ونډي رابللې کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسه ہونګي اور شهرو مې بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان تر څنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب ادارہ یوازی د حزب اختلاف خلق نیسی اواوی تنگوی او مونږ به د دا ډول ناجایز کوششونو یا فشار اچولو په کلکه مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دی نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتني په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلی.
دوی تور لګولې دی چې زموږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي. عوام به انشاءالله ولزي دی دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه به بیا چې کوم دوی له یو شکست ورکوي د دوی خلاف احتساب دی د دوی کوم کرپشن کړی دی انشاءالله دوی له به موږ عملي جمع ورکوو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت په ضد په رابللې شوی ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل یولسو سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو، او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوې وه. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړی غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټۍ منظوري هم ورکړې شوه، چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي، او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټۍ مشر وټاکلی شو، او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکول کیږي.
نن د سپتمبر په 1 د وفاقي حکومت په اعلان د اول نه تر څلورم جمعات زده کوونکو لپاره سکولونه خلاص شول. سکولونو ته د ورتګ وړاندې په زیاتره سکولونو کې استادان په گیټونو کې ولاړ وو، چې د ترمل ګن یا تبه معلومونکو آلې په ذریعه د ماشومانو تبه معلوموله او بیا به سکول ته پریښودل. خو د مومند ضلع او د راز د 400 شوقدر تحصیل په ډیرو سکولونو کې بیا دغه آلې نوې او ماشومان د تبه معلومولو نه بغیر سکولونو ته ننوتی دي. په دې اکله زمونږ همکار شانواز ترکزی په دغه سیمه کې یو شمېر سکولونو ته ورغلی چې جاج واخلي هلته سره روان دي. دې رپورټ کې حال راکوي چې د یو استاد لخوا د ماشومانو د طبي معلومولو د عمل په غږونو شروع کیږي.
زه بچی ستا 97 ډیګری دا کنه نشته دا زه بچی ته زه راشه بچی له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې سکولونه شروع شو. دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوي، ولې د روانې میاشتې په 15 د های سکولونو او په 23 د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پهلوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل، نو اول یې لاسونه وینځل.
حضرت علی دریم کې ماکس پاتیا اسپری باندې ولا سونه دا کې او بل مرګری نه خوراک نه اخلی لاس پور سره ملاوي یو بل مرګری ته چې ما سره جوه مکینه لړکینه
د سکول دننه د کرونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو، ولې د ترملګن یا د طبي ناروغي معلومولو ماشين نه علاوه صابونونه هم د اوبو د ځایونو سره پراته وو. سکول ته د ورغلي ماشومان شمیر خو کم وو، خو دغه ماشومان وویل چې دوی د چوټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولې او د سکولونو په بندښت خفه هم وو.
رضا الله اول کې داخل شو او موږ دلته شو.
څومره موده پس راغلی؟
شپږ میاشتې.
ته خفه وې که خوشاله وې چې چوټیانې؟
خفه. سکول خوینو د نور نه سپایده نه ساتي.
څلو به بری کول
چپړو لو به هم کول
هغه څنګه
پړې ما پزما کې خخ کو هغه کې هم چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغلا واه به ګیرول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت د اعلان شوی اس او پی خیال هم ساتلې دي.
تدابیر لپاره هغه بینر هم لګولې دي او بس مو خپل بھرپور کوشش کوو چیرا مونږ په ایس او پیز باندې 100% عمل وکړو. مونږ ورته وی چخپل خوراک بروړې بار بس خورې نه دن نه مطلب اچ بریک کاوه.
د سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ور سره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم. شانواز ترغزه مشال ریډیو شوقدر.
د سو میاشتو د بندیز وروسته د خیبر پختونخوا د سکولونو د خلاصېدو په اړه رپورت مو اوریده چې پکې دغلته ماشومانو ته د سکولونو کې د احتیاطي تدابیرو په حواله ویل شوی وو، او بیا چې کوم ماشومان سکولونو ته ورشي نو هلته کې هغوی د طبي معلومولو د پاره ځینې آلې ایښي هغې ته ترملګن وي. خو زمونږ خبریال شانواز ترکزی په دغه رپورټ کې هم تاسو ته ویلي چې ځینو سکولونو کې بیا دغه ترملګن نه وو او ماشومان د هغې تبه اړو چا معاینه کړې نه ده، سیده سکولونو ته تللي دي. خو بهرحال استادان او په خاص توګه بیا د شخصي سکولونو مالکان هغی دا وی چې من بعد ماشومان د حفاظت د پاره او د کورونا ناروغي د مخنیوي د پاره چې کوم اس او پی زی احتیاطي تدابیر دي نو دغه به په پام کې نیسو او په سختۍ سره به عملي کوو. د مشال ریډیو دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین پنځنیمه مازیګر پنځنیمه بجې شوې د اسرائیل مومن د سات خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله وای کابل ته لخه پیغام سره ستنېږي. عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له مشالو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې اسلام آباد ته یې درې ورځنی سفر خطر شو. له پاکستاني چارواکو سره خبرو هیلمن کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغېز وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحا کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. د پاکستان جمهوریت تاریخ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي تاریخ پیلول اعلان کړي. پر اسلام آباد کې تاریخ په لومړی رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومړی جلسه به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې کیږي. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خان عباسي له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډه جوړوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمیر 6409 ته رسیدلی. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې په کورونا اخته کسانو شمیر شاوخوا 3,02,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څخه باندې 2,06,000 کسان رغېدلي هم دي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسان بری کړي چې په بابری جومات برید او د دې په نړولو تورن وو. په 1993 کال کې په شوې دغه پیښه کې 9 کسان تورن شوي وو چې په کې تر دې وخته 10 کسان مړه شوي دي او پاتې 20 کسان یو ځانګړي عدالت نن وروسته له هغو خوشې کړل چې د عدالت په وینا داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې وښایي د جومات ورانولو لپاره له وړاندې پلان شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خبرونو د لنډیز نو وړاندې مو اوریدل چې په پاکستان کې د اول نه تر څلورم جمعات پورې د زده کوونکو لپاره سکولونه د 100 د بندیز وروسته خلاص شوې دي. دغه د کرونا د مخنیوي لپاره د اقدامات په ترڅ کې بند کړل شوی وو. مارچ په نیمای کې دغه اقدام کړی حکومت. بلخوا خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي چې اوس هم د کرونا لګېدو او د دې وجې نه د خلکو د مړو کېدو شرح زیاته ده. خو د کرونا علامات لرونکو کسان ټیسټونه اوس ډیر نکیږي. دوی وايي د کورونا مخنیوي لپاره لاکډاون او د دې ناروغۍ نه د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه نه دی عملي کړی چې له وجې ناروغي زیاته شوې. خو حکومت وايي چې دغه تورونه سم نه دي او خلکو ته حکومت ویلي دي چې د ماسکونو اچولو خپل منسکي سماجی فاصله ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر نه عملي کوي نو بیا ممکنه ده چې د ناروغي زیاته شي. تفصیل د اسرائیل مومن ریپورت کې ورو.
د پیښور له ډیری ډنګ روختون د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده. خو حکومت او ولس دواړه د ناروغي جدي نه اخلي. نوموړي په سه شنبه مشالې دوتول دوی ته راتلون کې هر دریم څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ډی کې یا د هسپتال شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوګ زیات دردونو او سخت تبې سره راځي. او دا وخت دا ګرمیان چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. دا هر دریم څلورم کس راځي نو ګمان دا کیږي چې کورونا بیماری په ټول عوامو کې یا په آبادی کې زیاته د ډیر شته. خو هغه ټیسټونه اوس نه کیږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخ کې بعد دوی په هسپتال کې د کورونا په څنګه کې تر 300 پورې مریضان وو. خو اوس دغه شمیره 3 تر کوزه شوې. نو مړی وای دا ځکه چې اوس د کووډ 19 ناروغي ټیسټونه نه کیږي. بلخه په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغي څنګه ډاکټر امرتاج وای ټیسټونه ځکه کم کیږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دی داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ وشو دا بيماري براله او یا به مونږ هسې چاته وایو چې تاسو د دې بيمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ. نو هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کیږي زمونږ د علاقائی هغه کلچر تیراغه د وجنا. نو دا هغه وجنا به جو مسلې راړي مریضانو ډاکټرانو منځ کې با جنګونه کې دوه د هیلث سټاف دوه مریضانو منځ کې نو د دې سره هیلث سټاف چې کوم آغا ډیسکرج شو نو ان افیشلی هغه دونه زیات ټیسټینګ نه کی سونه چې ټیسټونه نه لګي سونه چې با پړمبور جو کې کم فایو جوړ شو چونکه د امریکا سپیشلیست نو دې مرض د علاماتو سره منځ ته روزانه مریضان راځي.
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 40,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سیشن به مشال ډوته ویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حده کنټرول کړي.
او چمه کې د دې امکانات نه وطن زیات دي خو موږ سرویلنس کې اکټیولی نو چې څنګه موږ ته پوزېټیو کیسز ملایږي او موږ کوئکلی ریسپانس کوو نو مې په لاره کې خدای پاک ورسره رحم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې لوبو میدانونه ترانسپورت بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا داخته کسانو شمېر څه باندې 10,000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,10,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 6,500 ته رسېدلې او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3,50,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلې او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,60,000 کسانو ته لګېدلې خو څه باندې 1,22,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی ویبپاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 طبي ازمایشه تیریږي. ویبپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې واکسین دا مهال په اخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادعا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري. خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډیر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سینټ قائمه کمیټې متعلقه ادارو ته حکم کړی چې په قبایلي ضلعو کې د ګیس رصد لپاره د کارونه او حل ځلې وکړي. بلخوا د قبایلي ضلعو سینټران او مدني فعالان وایي حکومت د قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا سره شاملولو پر مهال ژمنې کړې وي چې هلته به د ګیس ترڅنګ یو شمیر منصوبې شروع کوي خو دغه وعده تر اوسه نه دي پوره شوي. خو حکومتي غړي بیا وايي په قبایلي ضلعو کې په یو شمېر منصوبو کار روان دي. تفصیل د انیس اجمل رپورت کې ورو
له قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي ځینې سینیټران او د مدني ټولنو غړي وايي چې باید حکومت دې په دې سیمو کې د ګیس د پروژو ترڅنګ د پرمختیا لپاره کړې ژمنې پوره کړي. دوی دا سرګندونې لاغرستو د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وکړي چې د سپتمبر په 13 د پاکستان د سینیټ د سرحدي چارو یا سیفران قائمه کمیټې په غونډه کې اړونده ادارو ته امر شوی چې قبایلي ضلعو ته د ګیس د رسایي په مت کې کارونه وکړي. د دې غونډې ګډونوال او سینیټر هلال رحمان مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا انزمام پر مهال حکومت په پارلیمان کې شمنې کړې وي چې قبایلي ضلعو کې بعد ګیس ترڅنګ یو شمېر نوري پرمختیایي پروژې پیلوي خو په دې خبرو یې هیڅ سم عمل نه دی کړی.
اوس چې کله مونږ د صوبایي حکومت او صوبایي ذمہوار خلکو نه تپوس کوو د فایننس نه یا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ نه، نو هغوی بار بار دا دغه کوي چې مونږ به دا کیس سپیشل کیس جوړ کړو، دا به سپیشل کیس په تھرو به ولیږو چې یاره دا کیبینټ صوبایي کیبینټ دې دا منظور کړي او د صوبایي فایننس منسٹری دا هغه د دې سر وړخي یا منظوري دې ورکړي چې مونږ به ایس این جی پی ایل ته پیسې ورکو. نو اوس ساته پورې په هغه کې سر ډیر پیشرفت خو نه دی شوی، ولې چې ټول نه غټه مسله پکې ده پیسو ورکولو پاتې ده، چې سو پورې دا مسله یو طرف ته شوی نه د فایننس والا چې د ګیس د پاره به پیسې د کم مد نه ورکول کیږي او څومره پیسې به په کم کال کې ورکول کیږي، نو په ګیس په هغه کال بیا هغه شانتي کار شروع کیږي چې څنګه غوي فیزیبلټی مکمل شوی دی، مکمل د مومند ایجنسی مکمل ده، د خیبر ایجنسی مکمل ده، د کورم ایجنسی مکمل ده، د باجوړ مکمل ده، خو چې کوم مسله کوم پاتې ده هغه د صوبایي حکومت د طرف نه ده، چې صوبایي حکومت په دې کې لا اوسه ته پر یو روپۍ هم په دې مت کې نه دی خې.
هلال رحمان سیاته کړه چې په 2008 او 2009 کلونو کې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلی ضلعو ته د ګیس سہولت ورکول لړکی د کابینې للارې منصوري ورکړې و، خو د ناسمو حالاتو له وجې په عمل ونه شو. نوموړی وای اوس شوخه یو کال وړاندې د ګیس کمپنۍ لخوا د سروې کې دروستو یوازې د مومندو لپاره باغټ پایپ لاین 90 کیلومتره او د کلو لپاره وړو کې پایپ لاین سلور سوا کیلومتر بی او پر دې با 2 اربا 55 کروڑ روپے لګښت راسي. په خیبر کې مدني فعال منصور اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو خلک هم د پاکستان د نورو برخو په سر ګیس ته اړتیا لري.
په قبایلی علاقو کې د ګیس چې څومره ضرورت لاهور پېښور د کراچي خلکو ته ده، دغه شان د قبایلی علاقې خلکو ته هم ده.
په دې رستیو کې په کوارټ کرک او هنګو کې د ګیس ذخیرې موندل شوې وي او د قبایلی ولس په وینا له دې ګټه پورته کېدای شي. مدني فعال نظام داوړ بیا وایي چې د پرمختیا لپاره د کارخانو چلولو په ګډون د ګڼو کارونو لپاره ګیس ډیر ارزښت لري، خو د قبایلی سلو د زیاتره سیمو ولس له دې محروم دي.
ګیس خو په نن سبا صورتحال کې په 21 صدی کې یو بنیادی ضرورت دی. دا ګیس بهره خوشبند نه تیریږي، کارخانه نه لاګيږي. که تاسو په کور د کور استعمال یو وګورئ، نو که په کور کې تاسو ګیس استعمالوي نو هغه تاسو ته د پیسې په حواله سره هم ډېر ارزان پرېږدي چې کم کنکشن وي. هغه د سہولات په مطابق تاسو وګورئ، هغې نه تاسو بجلی پیدا کولی شئ، هغې نه جنریټر چلیږي، هغې نه په کور کې اخلی پخلی پہ کیږي. دا ګیس د کور په استعمال کې هم ډېر اهم رول دی. او که تاسو ته پته ده چې کومې علاقې کې ګیس نشته، نو دلته کې د جنګلات چې کوم دلته کې ځنګلې دي په غرونو کې، د دې نه خلک بیا لرګي راوړي.
لورکزونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال اغه تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د ګیس د پروژو په ګډون د پرمختیا لپاره هلې سلی نه کوي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 18 قبایلی ضلعو ته د سفر پر مهال په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره یو وار بیا د فنډز ورکولو شمنی کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان انګورړی اوسیدونکو په افغانستان سره په پوله د بندیزونو خلاف خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې. دوی وایي چارواکو ورسره مذاکرات کړي، ځینې سہولتونه یې ورسره منلي او د پاتو مشکلاتو د هواري وعده یې ورسره کړې ده. بلخوا چارواکي وایي د کاسټمز او نورو مرویجه قوانینو لاندې بځایي خلکو ته د افغانستان په سره په پوله د تګ راتګ او په وړه کچه د کاروبار اجازه ورکوي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان انګورډا اوسیدونکو په 9 ستمبر مکسیتان د کسٹم او مقامی انتظامیه چارواکیو سره د مذاکراتو نو ورسته خپل احتجاجي پرلت ختم کړای دی. د انګورډا اوسیدونکو د احتجاجي پرلت ختمولو په حواله سره د احتجاجي درنې یو مشر محمد رسول مشال ریډیو ته وویل.
د مشال ریډیو انتایز جو شکر گزاري چې زمې ځای ها اور غدا هر ارز د مستقیم کړای دی. د ټول انګورډا د خلک لپاره پز شکر ادا کوم. لکه څنګه چې کښ ام د نشټم مسله موږ دلته احتجاجي نن و هم شکوا چې موږ دلته نو سیټ پر لاته کړای و تم دې نه سره مشتا ایشا نیر نواز هر غلای و دلته امر کرا چې څومره د کسٹم سینیر سره نه دی نه نه بعد چرګا هاشټاګ کړلا چې کومه د موږ مطالبه و اې سره ومنه له بکیم د موږ احتجاجي درنه و هغه موږ ته ختم کړلا.
د کسٹم او مقامی انتظامیه چارواکیو د انګورډا او سیدونکو کې مې مطالبه ومنله او کې مې مطالبه منلو ته تیار نشول. د محمد رسول محصول نه یې واروي
دغه بازار یې کی طرف ته چکن د نس اواز پروتا د نس ګرینا د نس ګرینا د ځون پروتا دی یو په بارا کې چکن مته دی دی نه دی او پدا شاینه بندو ټیکټ څو نه ها خو زری لول بندو دی هغه څه مو خپل ته تاسو تاسو څلور د دښ په څو خلوص وی پایدل لار بالکل کولای دی او تاسو تاسو مقامي چکن د نس وزیر کوم نه پروت دی کای چې ستا دی کابل دی دا ته هیڅ کوم چې نه چا نه پټ نه شنه کټاډ می په دوه کورنلاري بل د کوم لو سامان دی را دو دا و هڅه کورنلاري بین چکن دا بین کو دی یی که څنګه پورا اخو چې تا یورګه بالکل هغه وارتي لا کایو نت ورته دی چې نو واسر دی چې هغه سکیورټی شاتی تمز دا شتلال نشي بار کولا کار تر دې پورا کولی کا چیری ټیم دا و چې د تل تر کی ټول مخ ما دروي هغه کو ته څه دا کی څه دا کی م کول دا سپټال ته چې دا کی څوم پاک ال کاوما
د دغه احتجاجي درنه یو بل مشر خبره هم واروي
زمونوم ډاکټر عبد الله کانګورا دا کی کستم کلکټر یې سره نور افسران دې سره ولې کستم سره چې کله تړلې مخلیوي هغه د یونیورسيټ ته خالي وروګل چې مې نور دا څه خبره لکه هیلث سو ایجوکیشن سو آزاد دې لې شو تا ورې شو دا هم د یونیورسيټ د نور افسرونو خبره ورته چا نشته څه د مخمخ خالي هیڅ سره څه خبره اوسه دا خبره ورته چې مکاني خلک او نيزه په دغه کستم چې تم غادي د کومې سہولت ورکړي چې مې د دنیا سنتینا لري کې دا ګټ خو څه دغه د خلک ډېر خوښ شو ډېر فرشای نه وکړي څه تاسو به خلک شي کېږي
مشال ریډیو د انګور اډا احتجاج کوین کې قبایلیونه سره د مذاکراتو په باراکښې چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی هغوی په دا رنګ ځواب
وکړه
حکومتی چارواکی خپل لوجونه پورا نکړل بیا به هم دوی د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلو ته مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
هلته په اورکزو کې د بادشاه سید میر انور شاه موریدان راغون شوې دي او د زیارتونو د بندیز خلاف د دوه ورځو راهیسې احتجاج شروع کړی. دوی په سترسام کې درنا ورکړې ده او غواړي چې دغه مزار دې ورته پرانستل شي او د دې د بیا جوړولو اجازه دې ورکړل شي. دغه زیارتونه په 2018 کال کې د شیعګانو او سنیانو ترمن د جنگونو نه پس بند کړل شو. بلخوا چارواکي وایي چې دغه زیارتونه به بیا پرانستلو باندې غور کوي. د طارق اورکزی رپورت کې تفصیل اورو.
احتجاج کون کی حغلتا په کلو میدان کې ناستی او وای تر سوچ د بادشاہ سید میر انور شاه، مست میر قاسم بابا، سید خلیل شیرازی بابا او سید میر عقل شاه بابا زیارتونه د دوی لپاره نوی پرانستل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي. په احتجاج کې شامل یو مشر کوثر علی گوهری مشال لډیو ته وای دا ور سره ظلم دی چې مزارونه لکلونو رهسې بند پراته دي او ورته دتلو اجازه نه ورکول کیږي.
محبت کو دینامو پر امید ایو ته د ریاست بو متخفل د عقیدی حکومت آزادی دے اغاب متا اغوی ټیک ټاک رو کی او مستا بدی خبرې کی اغوی هر قسم تا اغوی مسا دی کی هګلا و کی او متا بزهرات
کچو هم مخ کې د یاد زیارتونو خلاصولو غوښتنه په نرمه کې دله، خو چې کله نه په ډبوري کې متنازع مسجد د بیا تعمیر اجازت ملو شوه د دوی په راویه کې شدت راغله. د کلای عمران سید وای دوی هم غواړي چې څوک په مخ کې خنډونه ګرځيږي او د خپل عقیدو او مذهب سره سم په عبادت کې ازادي ولري.
جمعیت هم خلاصی جور دشی، خوب مو زیارت هم پا کار دیتا خلاصی صحیح طریقی سدمو
کچو
هم د اورگزو انتظامی مشر وصال خان په دغه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه درغله او نه هغه پرابطه موږ سره خبرو ته تیار شو، خو البته مخکې په صوبایي سیملې کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید اقبال میا ویلی ول حکومت یاد مزارونه د عقیدت مندان لپاره بیا خلاصولو ته شمن دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورې. د ورزو یو بل ریپورت ته په سواد کې عیسایان وای دوی دغلته کې کلیسا او قبرستان نه لري او څوک خبره هم ناوري. دوی زیاتوي پرون ورسره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش د ملاقات وعده کړې و، خو تر څو ګڼټو انتظار باوجود دی ورسره ملاقات ونکړه. دوی ګلمن دي چې حقونه یې نو ورکول کیږي، بلخوا حکومت وایي چې د عیسایانو په حقونو ورکولو باندې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دغه حقونه زر تر زره دوی ته ورسیږي. د لپاره به هلې ځلې کوي. په دې حق لا د منګورې نه زمونږ خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سواد په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجم شوی عیسایان وای چې دوی د کلونو راسي په سواد کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کول لپاره خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیر زاده چې په خپل هم کې لاشه ده، دوی سره د سشنبه په سهار 10 بجې د ملاقات وخت اخو دی، ولی د مازیګر تر شپږ نیمو بجو پورې را نغلو. د سواد عیسایانو یو مشر سقلین شهزاد په دا اړه مشال ریډیو ته وویل،
ملکند ډیویژن نه بچوڑ نہ تیمرگر نہ ملکنڈ بٹخیلے نہ ٹول کسان د ٹول زگنا راغلے دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امنگ اخبل دکا مسلو دل تک نہ سوچ لکا وزیر زیادہ تمنگ اخبل دا مسئلے اخکار کو ہو دو تڈو گرے منگ س کسان نہ کارو س انسانان نہ کارو چلو زناور زناور ام چیز کے نہ سکھنا نو اگر تم سوک نہ سوک شیوا چی او لکه مونږ دو زناور نو مخ لکه دوم ګڼلیو زموږ خو مو چرته اوس لاړ شو ډېر زیات مایوس زموږ صدر صاحب پکې سار نه ناست دی په دې کې تیسي کسان دي زه تاسو ته په شرطي ارته یم چې د شوګر مریضان دي او د سار نه وږي ناست دي سب دا چې لکه د تو خپل مسلې مونږ شو کو.
وزیر زاده خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو ځلمه رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګړې ایوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د تیرو سو کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته چې تاسو کوټه نشته نو کوم دسي مونږ وګورو او کوټه یې او هغه مونږ ته چې کوټه نشته و 60 سال نه چې دی کنه مونږ ته لاول پته مونږ چې دا کوټې او دا فندز وغیرہ مې و چې مونږ چې دې فیلډ ته مونږ راوتی نو مونږ ته پته لګیدل چې دا کوټه هم دې زموږ جی دا فندز هم راځي بے او فند راځي او جهیز فند دا ټول چې راځي نو زدا ویل غوړم چې دا 60 سال نه چې دا فندز راځي دا چرته لاړو و چې دې کنه مونږ کراو ته مخکې مونږ راځو نو مونږ چې دې کنه دباو کوي مونږ مخکې تنه پریږدو چې مونږ مخکې راشو نو وس مونږ صرف دا ویل غواړو چې لکه وس چې دې کنه مونږ خپل رائټ غواړو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپل ستونزې او مسلې وزیر زاده ته راوړې وي چې پکې لوی ستونزه ټول سواد کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله ده.
مونږ قبرستان نشته مونږ هغه لپاره د نظمان ته دې ته ولې مونږ قبرستان راکې او دا خلک مونږ یو خبره نه مانی او مونږ د سیم مسائل ډیر دي دا مونږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دی باندې ډیر خرچه راځي او بیا لانجی ډیر او تاسو مهرباني وکړئ مونږ لا قبرستان راکې او مونږ سرکاري نوکریاں راشي هغه کې تاسو مونږ تن نوکریاں نه ورکې.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سواد عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوه، رقم ورته هم مختص شوه خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیر زاده صاحب راغله دلته کې موږ ته دا خبر کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته قبرستان ملو شي په درې میاشتو اوسه پورې رانغه موږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه دوه سره لکه دوکې کوي موږ دا غوړو چې لکه موږ سره په دې پیټي په حکومت کې موږ سره انصاف وشي.
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیر زاده سیکرټري سمیم مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیر زاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
بلخوا ورزو د هند په اړه یو ریپورت تا چې د بخښنې نړیوال تنظیم یې پرون په خپل ویبپاڼه ذکر کړی دی چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کارکوونکي په هندوستان کې تنګول کیږي او د دوی د بانک اکاونټونه یې بند کړي چې دوی مجبور دي دغلته کې د خپلې ادارې دفترونه بند کړي. هند حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. په دې هکله تفصیل لفر خندا ساده ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9مه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په هند کې نن خپل دفترونه تړلې دي. دا فیصله له هغه وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بانک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړي دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 150 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرال سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بانک اکاونټونه کنګل کړی دي چې لوجی دوی مجبور شول چې په دغه هواد کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نو موري وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې. دوی به په هند کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره خپل هڅې جاری ساتي او په دې اړه به پر روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به پر روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصله او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاری ساتلی دي. نوموړي وایي د نوي ډيلي د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفونونه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوی. پر دوی چاپی وهل شوی او د کار کتنې شوی. دا خو دوی دا وایي چې کارکونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقوقو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوی دا ورځ د خفغان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پر مخ روان لوی اقتصاد لرونکي هیواد دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولست حقوقو د خوندي ساتلو لوزنه شوې دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خندان جوړوي چې د احتساب انصاف او د بشری حقوقو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سندي ویلي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا د اسرار المؤمنین د خبرونو لنډ حصہ ورو.
د افغانستان د روغ جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله وايي کابل ته لخه پیغام سره ستنېږي. عبدالله نن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له مشالو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې اسلام آباد ته یې درې ورځنی سفر خطر شو له پاکستاني او چارواکو سره خبرو هیله من کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې دا سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیزه وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحا کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. له هغه پاکستانی تن څخه د ترګریز د څارنوال رسمي پلټنې کوي چې په پیرس کې د شارلی ابدو د پخوانی او دفترونو مخې ته پرې په 25 سپتمبر په چاقو د دوه کسانو د جوبل کولو تور دی. څارنوال جین فرانسوا ریچرډ پرون یو خبري کانفرنس ته ویل مشکوک تن او پلټونکو ته ویلي چې هغه په پاکستان کې هغه ویډیوګانې کتلې وي چې پکې ښودل شوی وو چې شارلی ابدو مجلې په 2016 کال او سږ کال بیا هغه مواد خپره کړي وو چې پکې د اسلام د پیغمبر سپکاوی شبو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي پان لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6409 ته رسیدلی. د ویپاڼې تر مخه په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمېر شاوخوا 312000 ته لوړ شوی او له دې ناروغۍ څخه باندې 2906000 کسان رغېدلي هم دي. او د هند یو عدالت نن هغه ټول 2 کسانو بری کړي دي چې په بابری جومات برید او د دې په نړولو تورن وو.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې ځای سره ترسي کی سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ جوړ بیا تاسو ته حاضر یو او منور شاه زما همکار اسرار لمومن او زمون ټکنیکی همکار اساق اميري تاسو نه اجازه غواړو پورا په شپږو بجو هم په دې سپورتاسو د ریډیو خبرونه اوریدل شي مونږ اجازه تراکې د خپل پامنه